په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12 د جولای میاشتې 3 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 1 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 1 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف سوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خرابه سوي ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن سوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وی په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولې ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14 او 16 او 3/15 اوره لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنګلادیش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړي. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زو په تېره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوري اوشاکوف او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ سول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل پونم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سیشنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو. په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بنده کړي. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی لمړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو د اساسي حق تعلیم حق ته باید احترام وشي.
سبب نوې دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربه وي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولی. لاس بوله سره خلخونای دی قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډراما هم په دې خپرونه کې راځي.
سیف الدین چې روژه ما تکړه په منډه ژرندې ته لاړ چې وړه راوړي.
غنم په څه شي کې یوړه؟ څه به خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
تر اوو بجو بېلابېل مطالب په خپرونه کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست. ورزو د خبرونه درا پرونو برخه ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلې دو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یو یا بل پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنه نسی او د شونځیو او پانتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضي او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي وي، جنوی له شپږم ټولګي پورته لزدا کړو منا کړی او همې د پانتونونو دروازې دنجونو او شزو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلې دو په اعلان کې چې پرون د ورځې نو وخت خبره شوې ویل شوې چې نور د انجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د دې ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول انجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلان کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د انجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه معقد ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د انجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیتي. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق تعلیم حق ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متیالله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د انجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې هم همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي ټولنیز او علمي شخصیتونه د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف تر ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزو لارو چارې کدا خبرې دي، کدا مذاکرات دي، کدا غونډې دي او دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړي چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لرئ چې هیڅوک حق نشي خوړلی. ایا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه کړی دي او په دې برخه کې قرباني ورکړی دي. خو د هلې ځلې تر ډیره خوري وري وي او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نو او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټول هڅې سره منسجم کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو لارې، د غونډو لارې او د میډیا لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوګونو پورې خپل غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کینو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولې دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو هم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولای شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه انپشا شي؟
مونږ د نړیوال ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ لوی خوانه د نه هیله کوو چې خپل ملاتړ دوام ورکړي، خو لبل خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوال ټولنې او د اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارس زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریځ نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یو همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریځ غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه په زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپله فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته ځینی وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي د سرمشریزې ته نه دی بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوې ډلې به سبا سټېشن به د امن یا سکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. دا بل 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربه توب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو ترڅنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته هم په دې سرمشریزې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړ چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت ته اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له هغه ځایه د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2013 میلادي کال کې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلې سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازي نه دی بلل شوي. د نوی ډیلی په کوربتوب دا سرمشریز له دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکو موقف ترلود، په دې سرمشریز کې رسمند د سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکاري سازمان چې بنسټ د شانګهای په نوم 5 هیوادونو د یورو اسیا په سیمه کې د طرحې ګرۍ بیلتون پالنې او افراطیه سره د مبارزې په هدف ښیي، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنډا خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4مه په انلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب تر لاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یو مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسنی حاکمان به مجبور کړی تر څو د نړۍ سره د منطقې د هیوادونو او د خپل خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین، نغوی پتیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو للارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم ورسره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بیې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درانیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بیو د چټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد چټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل شوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بیکاري شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د ایس آی این نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یوه ټویټ کې ویلي، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د ایس آی این نړۍ د ټویټر پاڼه، ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي کټټې هم دې خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دکاندار محمد ظریف وایي
تو کې ارزان دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه خوي خو پیسې نه لري. د بیلګې په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2300 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چارکه اخیستل اوس یو پاو اخلو، خو هم 500 عاید اوس لس سلنه دی، زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
که یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې ولیکل شي وایي د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي او د خوراکي توکو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي معیوبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوی خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدې کمی شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د زازی میدان د غذا غونډۍ اوسیدونکي خواسته ګل مشال راډیو ته وویل
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ نه شو کولی. لاس بوله ساره خلخونای دی قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نه شو کولی چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې. پروسه کولې 2000 روپۍ روک وي 15 وي که 18 وي نور موږ هغه راسي موږ ته تنخواوې نه دي روکړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هی شیان لري. پیسې نه لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، مشمونې پوتې دي، لورانو کارا بارا شتانه دی نو چې وکړو اوسه چې غنم پیدا شي هغه ګلې ووایي اوسي لوره شی نه لري نه نو کونډې رنډې اوسه دا نو اوسي دي تو تا لوس نیولی بل ته لوس نیولی اوسي دا کور ورکې دی.
د زازی میدان د سوکۍ کلي اوسیدونکی محمد جانان بیا وایي کچیر مؤسسه خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ونه کړي دی د گزارې هیڅ بل چاره نه لري.
اوس ما کور کې وړه بچی دي زره شن کوي چې زه خپل مزدوري وکم باید موسه دوی کومک وکړي چې زه خپل بچی ته مسول کور خوراک خرڅه ده زه پرا کوم بس پرا کومک وکړي. مو بچی دي زره شن کوي چې زه مسول بیا خارج کې بل ځای کې زه کو مزدوري وکم زه خپل بچی دوی پوس زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا پرا کومک وشي کدي پیسو وي کدي مواد وي چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي، بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي تنه درې څلور ځمکې تقسیم شول او مې مده ان شاء الله په دې دوه وختو شلو ورځو کې به د دې پر ټول معاشاتو ان شاء الله اوزي بانک ته اورینه اوستل شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 15,416 تنه معلولین او 2,316 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلنی امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي. خوس د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واوري. د د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو پیک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ لومې نیټې څخه تر یولسمې نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله یې په دغو ولایتونو کې اووه کسان شهیدان، نهه کسان ټپیان او درې سوه کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې سویو پنځو کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په می میاشت کې نږدې یو نیم میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته لو امیندوارو شوزو او ماشومانو سره سیوی دی. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو دوه شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو تر استولې ویل سیوی چې د راشد خان په لوبډل مشري شپاړس تنه لوبغاړي د غلو په تغوره سیوی دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټه کې تغیرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به دوه شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر څوارلسمه او شپاړسمه او درې پنځو سواره لوبې د جولای پر پنځمه، اتمه او یولسمه نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبې پر ورځ بنګلاديش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د پنځو کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړیو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیرختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیرختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اورېدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشئ چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواره وي لګیای؟
د خیالي پلاره لدی زای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګی لری کوم.
نو ولې لدی زای لری کوي؟
خو چې دا زای وزګار شي کناره بدلته خراشي، د کور لا کوټو بم لری وی کڅنګ ته سپکه وای.
زڅ پکې نه وایم خو خیالي به جوړ نکی
جوړوي ما ورته ویلې دي او د پخپلم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي
د ډاکټر خالد خبرې به په یوغه اوریدلې وي په بل به ایسته ایستلې وي
نه راته ویل چې کنارا بخامخا جوړوم
اخا چې دا سیده بیا خو سم ده ته صبر چې دا ځنې مات لوخي زما خو
نه نه د شمس پلاره ته بلاس نه وروړي ته مری سړی آرام وکه
چې شمس څه شو لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي
کوترې نه الوزوي په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي
ښه بیا خو دې ښه کړي دي هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل
اوهو نام خدای دې وي دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی
وزویا بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو که ناراب به جوړ شي
مورې د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي
شمس زویا څنګه یې منلې دي
خو ټول کلیوال لګیا دي که نارابونه جوړوي
کلیوال ښه کوي ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي
پلاره دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې
خیالي زویا زه خو مریض یم اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کې
پلاره ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو
برکت شي شمس زویا بتا دې نشم
مورې ته اوس دې خوښه دا غرغټ لرګي به زه اوس د کلا دا کونج به موزګار شي
خدا زویا په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده
بس وایم ما ته پرېده په یوه شیبه کې به لرې کړم
یاره خیالي زویا چې تاسو کله کملا ورته وتړي تاسو یو بوله چې په څو ورځو کې به جوړ کړي
د شیر زمان پلاره د وجری نه را لیکه د بهر نه
له وجری نه نه یم راغله د باندې په ځمکه او باغونو ګرځیدم
لکه چې وجری ته مولای واسه راغلی دی له تا سره څه کار دی
ښه ده زه به مجری ته ورشم پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی
سمه ده
اوهو دا خو مولای صاحب واسه د وجری ته راغلی دی السلام علیکم مولای صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ملک صاحب اصغر خان خده چرا پیدا شوی
کور دی ودان مولای صاحب هر کله راشی بس نو دی کلی کور په خدمت کې ستړی یم
خدای دی خیر در کی ملک صاحب دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده انشالله چې الله تعالی به بدله درکړي
انشالله په خله برکت شه مولای صاحب و دې نو ویل چې موږ غریبان د څنګه په یاد شولو خیرت خو به وي
څه وایم ملک صاحب یو خبره مې راوړې ده ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تیر کړه اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډیر آرام او اسوده دي ما ویل ستا څه نظر ده که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تیر کړو
یاره مولای صاحب وایم اما تل خدای اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل هیر شو هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی
ملک صاحب دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی که زحمت ونه باسو نو راحت نشته
ښه مولای صاحب خیر دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه
دا ته څه وایې ملک صاحب غوړه مړۍ څه ته وایي صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی
مولای صاحب مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي څه پیسې مایسې مو در کړي دي او که نه
نه نه پیسې به له کومه کړو او له چا به یې واخلو ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر
نه نو مولای صاحب ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو دا کارونه بے پیسو نه کیږي مولای صاحب نن سبا څوک تاسو خبرې هم بے پیسو نه کوي
لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو ولې موږ له هغو نه کم یو موږ هم هر څه لرو یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب
د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو زه خو نه یم خبر
هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه ښځو نارینه وو ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سړک تیر کړه اوس موټر پاس عین کلي ته ورخیږي
یاره مولوی صاحب، له دې غوړه کروانه به تیر شو، اس خوشی لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشی خان پکې ما جوړوا، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو دې ټول ولس دې وسهین لپاره جوړو، زو ته خو څه ځان نه جوړو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې دي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې، وایې دی ولس زور دی، خدای زور دی، چې ولس راسره وي د هیڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او خادی کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړی به سړی شي. راضا له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، د سره ممیز پکې څومره ښکلی ښکاري. یاره ما ته مصیبت سمې شو، لونګینې دې پکړې دي.
د شاله ونګین دپاره باید دي وریجې هم شاله ونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا کوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښې دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلی، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایم مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشاله، ته شا وای تو با خدایا، خوله مې خطا شوه. ته واشوق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسئ، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر اسکی، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو بواچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
را واچوه خیالي
بره، دا صابون هم واخله.
چې لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسی، خیر بیسی. عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوئ د خیره.
راځئ مهرباني، را دې خوا کړه، دې خوا شه. بسم الله.
اخ نام خدای دې وي. یاره چې وایم، داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کې نه و خوړلي. مهرباني بسم الله کوئ.
عاشقه، دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله، دا فانتا ورته وایي که مانتا؟ دا خوږې اوبه هم ورپسې وغړپوه.
راځي خواکه، سمه ده سمه ده. چنار ګوره، الحمدلله، دا خواږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دی شه، نوش جان دی شاله و... وی نه توبه خدایا، عاشقه.
خیالی ته غلی شه، خوله دی خطا کېږي. زور ته وایم، عاشقه څنګه ده؟ ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟
وایم بیخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلایې کنه.
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بیخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم. هو
چای به تیارم، دلته ایښی چې سیف الدین زوی می راشي، ستړی به وي، ستومانی به یې پی ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. د سیف الدین پلاره، ستړی مشه؟
ښه ده شي بی بی زبیدی، الله دې درد و رنج وساته.
آمین. لتا سره سړیا، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښت دې څنګ ته کېږدم، نو دمه به دې جوړه شي.
پیزا توسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
په کور کې دومره اوړه نه و چې په سترګه کې یې واچوه. سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کې وي اوړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوستی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې هم راغی، اوړه یې په لاسګاډی کې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
زویا ستړی مشی؟
جنتی شی مورې.
سیف الدین زویا په خیر راغلی؟
په عزت شی پلاره.
زویا دلته په دغه کټ کې راځه، دلته راسره کینه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس ما سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي.
پلاره، د خوشحال خیل کلي ته پاس ډیر ښه سړک ور تیر کړی دی، ارمان چې زموږ کلیوالم کلي ته سړک را تیر کړي.
سیف الدین زویا، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویلې چې غوړ خوند پکې نه وي، داسې سړک مې نه دی پکار.
له غوړ خونده یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کې نه وه. ما انسوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک یې کړه، هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریخناکه شوه.
هو زویا، په برکت شي، نام خدای دې وي د کار سړی یې، خو هیله د کار ته مخه نه وه.
دا ده، اوس خو مې کار ته مخه شوه، دې ګوره چې څنګه کینه راب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې یوارې کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویا.
خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کنارا په جوړولو پیل وکړم.
ښه، سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویا، واخله.
مورې تاسې هم ګورئ چې د کنارا دیوال سم راشي.
ښه ده زویا.
دا دی، دا خو سمې راغلی.
خیالي لالا، دا خو دې ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویا، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویا.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې کس ریښناکه شي.
ښه ده زویا.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره، ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي.
واوا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبره، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډیوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي، وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره، تی وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړي، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
او حال بشي قولي تنقى دي جنة بغارة لكبشت المرغيزان تناستا خيرات خو ببي
شريفي تروري تا تناستا للرمي ولدي ما والصبر چرا ورسيجي
خا خا داخو نبیادر باندی دیر اگرانا یما چنگا
را باندی گرانا خو خودی خویا مقصد من بو
خا لاغ خیر کی ایده تیشی مقصد
منگای می راوڑای او جام پا کور کی رانا هیر شوائده ماولستا پا جام با اخبال منگای لو بو ڈککم
نا پا دی زوان زوانهی ده هیر دومرا دیر شوائی
وی شریفی تروری چبا در تا وایم حمد خان چی کور تراشی کلا وای چا گیرا تا پخیکا کلا وای چ وگیم تیش دو چای او پراٹی غواڑم بس هر چی رانا هیر کیڑی دی
اوئی خیر دے تاو سلا کوا خبشی او رخت ها دا جام واخلا من گید ڈکا
تروری چا وسلو نکم بلا چاران رشتا اوہو دا خو بی بی مدینہ خلا نسرین ابراغلی
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
وعلیکم سلام سڑی بشی
خیر بسی خاد شی
مدنی ترور نسرین ترور دوار سڑی مشی
خاد شی
خاد شی اللہ من دی زرغون شفل وشی گلی
آمین آمین گوری چپنی وار پور اخری کی دا تیگی چوک ماتی دا سو رزی پتپتر کی کلی تراوڑی دا چخا برا بایی
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوڑوی
خا دوی چپ ماجرات کیو دا کلی کور وران شوی دی مجبور دی چی نوی کور جوڑ کی
وی وی دا نوی کور جوڑو لم دیر سخت دی مانینی دی خوران با دیر پا کستری چی
کلی وال دی خدای پا براکات لری دا تیگو پر اوڑولو او دا کور پا جوڑولو کیم راستا ور سرکوی
خا خا خا
زموگی مدخانم وی دیو چیزم ورزم او دی تیگو پا ماتاولو او روڑولو کیم راستا ور سرکم خدای دیو کی چه براغلی وی
وی مدخان نولی دا لومیت سر یاو زی براغی
شکر دی چی زمون کلیوال خنیت دولو یاو بل سر خوخو گی لری
ته خوای مدینی تروری دا چو رزی مخ کی دا سرک جوڑولو لپارا سمر لوی حشر کردی و
خدای د کلیوالم داسې په اتفاق لري د شاوخوا کلی خلک ورته حیران دي چې د خوشحال خیل کلی خلک د کلی ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي
مدینې منګې دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګې ډکړي دي
سمه ده نسرین دا دې منګې ډکوم خو یوه خبره مې درته کوله
وایا څه دې ویل
د کلی سړی له سنګین دوی سره مرسته کوي مونږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو ځکه چې له ماجرا ته راغلي او حق راباندې دی
وایي سیفالدین پلاره زه خو ډېره ستړی شوم
بیبي زبیدې ما ته دې لاس راکړه ورو ورو به ځو څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو
او سړیه که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای همدلته به یوه شیبه دمه وکړو
سمه ده همدلته کینه دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه
سړیه که رښتیا درته ووایم د خوشحال خیلو کلي خلک بختور دي
هغه څنګه
ټول کلیوال په اتفاق دي د کلی سړک جوړ کړه اوس موټر پاس کلی ته ورخیږي
ولا دا خو دې رښتیا وویل
د خوشحال خیلو د کلی ملک هم ښه سړی ده د کلی اولس په خیر او ښېګڼه پوهیږي خو زموږ ملک
ته وایې چې زموږ ملک هغسې نه دی
خو چې د کلی اولس خیر غوښتی په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي
هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي
خو ته هم د کلي مولایی یې کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلی په خیر دی بایده دی چې جوړ شي
ته صبر یو څه خو به وکړو بیبي زبیدې
څه دې ویل
هغه دی موټر ودرېده آرام هم کوي راځه چې ورځو په خیر
درځه چې ځو
مولایي صاحب رامنډه کوي
والکه شاغه لیونی شوی خو به نه یې زه سپینګیری په همسا روان یم بیبي زبیده هم کمزورې ده څنګه در منډه کړو
ښه ښه پام مې نه و مولایي صاحب ورو ورو راسئ ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ
شاغه زویه چې موټر روان نه کې زه ډیره ستړې شوې یم.
بی بیا جی نه روانو، ما حاصل مولوی صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشي؟
خیر اوسې فیروز استاذه؟
لکه چې بی بی آجی نه جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نه جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان یو.
ښه، په خیر لاشئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه.
مولوی صاحب او بی بی آجی ته په ښه سیټ کې ځای ورکړه چې په آرامه کینی.
په سترګو استاذه. مولوی صاحب د استاذ شاته په دا مخکې سیټ کې ته کښېنه، او بی بی آجی به د کړکۍ خوا ته په آرام کینی.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدی درخیجه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کښېنه.
سمه ده، راځه سړیه، ته هم دلته کښېنه.
ښه ده، دا دی کښېنمه.
مولوی صاحب ځای مو سم ده؟ ښه کښېناستئ.
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کښېناست.
استاد فیروزه زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماته تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده،
خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفي په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه سم درځم، مام د سنگی لالا خبره درته راوړې ده.
مام دا پوښتنه درنه کوله چې سنگی لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري؟
سنگی لالا ویل چې کتا دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ.
مورې ډوډۍ تیاره ده؟
هو زویا هر څه تیار دي. شبنم لورې وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېده.
سمه ده ترورې.
مورې دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي.
سنگینه زویا دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
او زویا دروم وشه، رښتیا سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو هم مینځلي دي.
لالا دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه.
تانو څنګه ور یاده کړه؟
ورته ویل مې چې سابه د مالګ په اوبو مینځه.
آفرین ملالۍ جانې، ته نو نام خدای دی وی ډېره تکړه یې، خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟
په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه.
دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلی کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه
د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلون کې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.